یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړی السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو غوړی چې په افغانستان کې خپل دوی اډې وساتي او یو شمیر پوځیان وبسي. تر خبرونو وروسته د دې تفصيل درکو. خبرونه اسد الله لوتین اوروي.
پاکستان په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې شوی پرمختګ مهم بللی. امریکا وایي افغانستان کې دوه لوی پوځي اډې ساتي او امریکا کې د کووید 19 د بسترین ناروغانو شمیر لوړ شوی. بشپړ خبرونه. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستي هوکړې هرکلای کړی او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان تیر شپه په څو ټویټونو کې ویلي چې د خبرو لپاره د کړندار پر سر دغه هوکړه د مذاکراتو لپاره یو جوړجاړی ته رسیدو لپاره د دواړو لورو ګډه اراده څرګندوي. دغه راز ویل شوی چې پاکستان به د بین الافغاني خبرو ملاتړ ته دوام ورکړي ترڅو د هر ارخیز او پراخ سیاسي جوړجاړي لپاره یو باثباته سولیز او سوکاله افغانستان ته لار هوار شي. د امریکا ملګرو ملتونو او ناتو په ګډون د افغانستان په مسأله کې ښکېلو یو شمیر نورو لورو هم د دغه پرمختګ هرکلای کړی. پروندوه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچانو تایید کړ چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقه ته رسیدلې دي. تیرونو لسو کلونو کې دا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړنی لیکلې هوکړه ده. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر ل راکمول وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی پروند د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په و جوړ شوې غونډه کې وکړه. هغه ونویل چې دا دوه کومې لوی اډې دي چې امریکا په افغانستان کې ساتي او نه هم په دې اړه چې له دې هیواده د 2000 امریکایي سرتیرو په وټلو سره به کومي پوځي ورتیاوې کمی شي څه وویل. د زیات کړه دا چې ورسته به څه پیښیږي دا د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن په اداري پورې تړلې وي. ملي دغه راز ویل چې متحده ایالات به د سپوږمکیو یا سټلایټونو یو شمیر اډې هم په دې هیواد کې وساتي. د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې لمخې د روان 2020 کال د راتلونکي 2020 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. له ایران د هرات خوا فریل پټلۍ لاره د لومړي ځل لپاره په ازمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل په دې اورګاډي کې 500 ټنه سیمنٹ انتقال شول.
هیلمن یو چې د دې پټلۍ له رسمي پرانیستو سره به د اقتصادي ترانزیتي او د سیمې د هیوادو ترمنځ د حمل او نقل نوې باب پرانستل شي.
د ایران مهر آژانس خبر ورکړی چې تمه ده پر راتلونکو لسو ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي ډالر د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا وایي د روزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دغه ولایت کې د اترا مسؤل جاوید خپلواک ازادي رادیو ته وویل
روزګان ولایت کې تقریبا 15% ساحه د مخابراتي پوشش لاندې ده او هغه نورې ساحې د طالبانو د تهدید له امله سایټونه خاموش دي د لرې ساحه.
خاغلی خپلواک زیاته کړه چې په وروستیو کې له 4.5 کال وروسته په خاص روزګان، چورې او دهراوت ولسوالیو کې مخابراتي خدمات پیل کړي و چې په چورا کې بیرته طالبانو مخه ونیوله. طالبانو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا مخابراتي شبکې یوازې د شپې په مخه بندې کړې دي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهار شنبه د کووید 19 ناروغي له عمله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر له 1 لک کسانو واوخت. د پټول امریکا کې د دغه ناروغي له عمله د بستر شوو نوې ریکارډ دی چې روغتونونو او روغتیا پالان تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا وایروس له عمله هم 2023 ستنمړی شول چې دا هم یو نوې ریکارډ دی او په ورځ کې پر دغه وایروس داخته کسانو شمیر هم 2 لک کسانو ته ورسید. په دې توګه په امریکا کې په یو اونۍ کې پر کورونا داخته شو کسانو شمیر له 1 میلیون وګړو اوختی. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز رئیس ډاکټر رابرټ ریډفلټ پرون اټکل وکړ چې راتلونکي ورځې به وضعیت له دې هم خراب شي. هغه زیات کړه واقعیت دا دی چې د دسمبر، جنوري او فبروري میاشتې به ډېرې سختې میاشتې وي. بلورتا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایروس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې پورز د ټلیفون کانفرنس لاره د دفاع وزارت روغتیايي څانګو ته د امر په داسې حال کې وکړ چې لا هم د سپوتنیک پونم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د موثریت په برخه کې سوالو نشته. د چهارشنبې د شمیرو لمخې په روسیا کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 1,000 ته رسیږي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
اوس چې راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، امریکا اعلان وکړ چې د خپل پوجانو شمیر په افغانستان کې کموي، خو دوی اډي ساتي وړاندې په دیاړه د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستي څرګندونې لرو. په کندهار کې د زړه د ناروغانو د جراحي امکانات برابر شوي.
ز سپینې غوښې وخورم، ماته د تکلیف رسیږي، غوړ وخورم د غره رسیږي.
پروزګان کې خلک لاندې کوي.
سمالال کې مشمان ډیر ځات خوشاله ملګری د سرناسي بس ګر ځوانان د سرناسي نو بس تا یو کپکال کې زل لا بس نه مزل الو.
نن د مالولینو نړیوال ورسته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمولو پلان تصویب کړ چې د زرګونو عسکرو له ایستلو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوې اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې وکړه چې په پلازمینه قطر کې د افغان سولي خبري نوي پړاو ته داخله شوې دي. سلطان محمد سربر له نور تفصیل سره.
د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل امریکا له افغانستانه د 2500 عسکرو د وستلو نو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی لوی اډي پرېږدي. جنرال میلی ونه ویل چې دا کومې لوی اډي دي او هم دې ته اشاره ونه کړه چې د عسکرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي. خو دومره یې وویل څه چې وروسته پیښیږي د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا خپل یو شمیر سپوږمکۍ او سټلایټونه هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4,500 عسکر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي 2,500 عسکر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوز لوی درستیز وویل واشنگتن به د خپلو دغو عسکرو له وستلو وروسته هم په افغانستان کې د افغانستان د پاوز روزنی او د القاعده شبکې او داعش په وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوی غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دند سپارل شوې چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحده ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته ترسره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دی چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لرې کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته سره ورسیږي. ناتو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلای وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د انلاین غونډې للارې تیر ماښام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي. او البته د لومړي ګام لپاره دې هدف ته د رسېدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
خغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو دفاع وزیران راتلونکو فبروري میاشت کې غونډه کوي او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته پکتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په حق له تصمیم نیسي. د ناتو سرمنشي ویل چې په خبرو کې پرمختګ ونه شي ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
له سلطان سرور څخه په مننې د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې دا هم وویل ک د سولې خبرې سمې مخته نزي او امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي بیا به هم ناتو خپل ماموریت ته په افغانستان کې دوام ورکړي. د ستولتنبرګ په باور په شمال کې د جرمني په مشي او په لویدیز د افغانستان کې د ایتالیا په مشي د ناتو ځواکونه فعالیت لري او په کابل او په یو شمېر نورو سیمو کې هم د امریکا له متحده ایالاتونو پرته د ناتو د نورو غړو هیوادونو پوځیان شته او د پوینا د ناتو د اوسنیو پوځیانو لړلې تر نیمایي زیات له امریکا پرته د نورو هیوادونو دي. نو کچیرته د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شو ناتو به خپل ماموریت ته په افغانستان کې ادامه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په کندهار کې چې ویل کېږي د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات دی، په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي د عملیاتو امکانات برابر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشټوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواده بهر تلل. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
د کندهار د میرویس سبزیبی روغتون داخله واټ دلته هرونی لسکونه ناروغان چې د زړه بیلابیل ناروغي لري د درملنې لپاره بستريږي. د کندهار د میانشین ولسوالی اوسیدونکو نیک بیبي یو له دغه ناروغانو د چوایي دو دیالوګي د زړه په ناروغي اخته کړي.
کندهار
د میرویس سبزیبی روغتون چارواکي وایي د تیر کلون په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر زیات شوی او ځینې ناروغان په دې ناروغۍ مرسوي هم دي. د میرویس روغتون د داخله څانګې ټرینر متخصص ډاکټر علي احمد فضلیوایی د روغتون ته هر ورځ 4-5 د ډول ناروغان ورځي.
په هر ورځ کې 3-4-5 مریضان مشر د زړه د ناروغۍ د اسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه رګ چې بند شوی 4-5 مریض هر ورځ موږ ته راځي.
ډاکټر علي احمد فضلیوایی د نشې توکو کارول، د شکرې ناروغۍ، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی، زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لوی لاملونه څخه دي.
لومړی عامل چې دی لوړ فشار دی، د شکرې ناروغۍ ده، په وینې کې د ورزش زیاتوالی دی، فزیکی فعالیت نه کول دي، دغه سیګریټ زیات څکول دي، ورزش نه کول، زیات ناسته.
روغتیا پالان باید د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو په لیکول تر ټولو اغیزناک لار ده. د میرویس سبزیبی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوی ناروغ خلیل احمد هغه سببونه یادوي چې فکر کوي د زړه په ناروغۍ اخته کړي.
په کوم ورځ ز سپینې غوښې وخورم، ماته دا تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه را رسیږي، چې هغه نه وخورم نو سوار وخلې ته واچوم، 15 دقیقې بعد بیرته دغه تکلیف راپورته سي. ماته زخه د نسوارو سبولم او د سپینو غوښ سبولم، دغه د غوړو دا تکلیف انسان ته پیښیږي.
عبدالله په همدې وارد کې بل بستری ناروغ دی. هغه بیا اندیشنه او تشویش د خپل ناروغي سبب ګڼي.
زه غواړم اول دې دوی تشویش ډیر نه کړي، خپل ځان دې خوشاله وساتي، ورزش کوي. ورزش مهمه، ورزش دی.
په کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی، له بلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د مهمند په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د روغتیایي عملیاتو امکانات برابر شوي. د دغه روغتون د زړه د برخې متخصص ډاکټر نقیب الله سباون وایي په ډېره لنډه موده کې شاوخوا 250 د زړه ډول ډول بریالي عملیاتونه کړي.
اوس په نږدې وخت کې موږ د زړه ناروغان انجیوګرافي او انجیوپلاستي دلته شروع کړی ده. د خدای فضل باندې موږ تر اوسه تر 250 اضافه ناروغان ته دلته انجیوګرافي انجیوپلاستي کړی ده. ټول عملیاتونه کامیاب وو. زموږ
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له خاطره دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هېواد بهر تلل، چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډېر لګښت کاوه.
په راپور کې مو واورېدل چې سپینه غوښه د زړه د ناروغانو لپاره ښه نه ده. په روزګان کې د ژمي د هوا په سړېدو د لاندې وخت رارسېدلې او خلک هغه غوښه د لاندې لپاره خوښوي چې سپینه یې ډېره وي. تر اقتصادي خبرونو وروسته روزګان ته ځو او هلته د لاندې پاړه اوریدل شي.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت وایي چې په بامیان ولایت کې د مڼو لس سړی خونی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه وزارت وایا نکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې هر سړی خونه د 25 میټری کارتنو مڼو د ځای پر ځای کولو ظرفیت لري. خغله رستمی زیاتوي چې په دغه سړو خونو په ټولیز ډول 25 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. په دې وروستیو کې په بامیان ولایت کې کرنیز حاصلات په ځانګړي ډول د مڼو حاصلات زیات شوي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا له دې سره په خوا کې روان کال په بامیانو کې د کچالو 200 زیر می هم جوړی شوي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې اتش پیته قانون به ډیر زر ازادي داوطلبۍ ته وسپارل شي. هارون چخانسوري نن کابل کې خبریالانو ته وویل چې داوطلبۍ ته د دغو قانونو سپارلو چاري د افغانستان د اقتصاد عالي شورا له لوري تصویب شوې ده. د ښاغلي چخانسوري په خبره په دغو کې 15 ستري او نورې پاتې وړې پروژې دي چې په درويشتو ولایتونو کې موقعیت لري. د نوموړي په خبره په دغو پروژو 800 میلیون افغانۍ پانګونه کیږي چې په کلنی ډول به دولت ته له 150 تر 170 میلیون افغانۍ عواید راځي او 3000 کسانو ته به د کار زمينه برابره کړي. دا هم د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ اثر په وړاندې د افغانۍ وبیا یو ډالر وو اویا افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ لس پوله، یو پاوند 1 افغانۍ دیش پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ دیش پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 428 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ډېر نادر وړاندې کړل. یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل یې له اویغور او ترکتوکمو مسلمانو اقلیتونو سره د چین چلند یادوي. په دې نوي اقدام سره امریکا له یوې نیمه پوځي ادارې شرکت یا ګروپ څخه د نساجي پنبې اجناسو د واردولو مخه ځکه نیسي چې په وینا یې په دې ځای کې په کارګرو اجباري کارونه کیږي. جزئیات فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر 2 نیټه اعلان وکړ چې د نساجي چې د شنجن پروډکشن او ساختماني ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. دا ګروپ چې د چین په شمال ویدیس کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري، د دې هیواد 1.5% او د نړۍ شاوخوا 5% نساجي تولیدوي. دا د چین په شنجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو د بندیزونو په برخه کې د امریکا او روسي اقدام دی. په جولای میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولې وو او د شپږم شرکت ایچ د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګ له خوا په شنجن کې د اجباري کارونو د خطر په تړاوي تولیدات منع کړي. د امریکا حکومت وایي په شنجن ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلی چې په شنجن ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک نواړه چلند به د امریکا سوداګر او مصرفونکو دواړه غیزمن کړي. د زیاتوی چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول اسي پزیره کارګران زیانمنولای شي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي ناسمې تعریفوي. دا وروسته اقدام داسې محل سوی چې د امریکا متحده ایالاتو سنۍ ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشري دندې تر پای ته رسیدو د مخه پر چین فشارونه زیات کړي. کانګرس هم پر داسې مقررات غور کوي چې په شنجن کې ټول تولید شوی اجناس د اجباري کارګرو تولیدات ونوموي او لدی کبل د امریکا متحده ایالاتو ته د غو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په روزګان کې د لاندې وخت دی، خلک د څل پر لاندې کوي او څنګه یې کوي. لترین کوټې د شریف الله شرافت پر راپور کې اور
لاندې یا په ژمي کې د کورنۍ لخوا د پسونو حلالول له پخوانی کلون رئیس د روزګانیانو لپاره د ژمي سړی او سخت شپې اورځي اسانه کړی. دا دود د افغانستان د ګډو نورو سړو سیمو په څیر لا هم په روزګان کې پاتې دی. چینی وازی په یمی کې کورنۍ ته د خوړو برابرولې ولاره ده، بلکې د کورنۍ ترمنځ د راټولې دوه او د یو بل کورته د ورته گاو ملمسیا لپاره هم یو شپل ماده. عبدالرزاق کته هم اقتصادي وضعیت یې شنه دی، خو نن یې د لاندې پسالال کړی او په همدې خوشی له میاشت وروسته خپل یو شمیر دوستان او کلیوال را میلمانه کړی دي. هغه وای
سمالال کې مشمان ډیر زیات خوشاله ملګری دی، سرناسی بس ګر ځوانان دي سرناسی، نو بس دا یو په کال کې زل لا پسنه مزه لالو منس کوله نو توان رو چې موږ مثال سفرانسی او شرانی سو بس یو کال بل کال هغه سو مساره په پیسې ګټو هغه بس یو کال بل کال یو جیم بل جیم موږ دا سرانی سو بیا دا ملګری دوستان نور وخت وس قدرت نه لرو.
د افغانستان په ګڼو سړو او کلیوالو سیمو کې د خوړو د کمی مسله په ځانګړي توګه په ژمي کې یو جدي ستونزه ده. که کورنۍ مخکې له مخکې کافي خواړه ونه لري، د ژمي سړه هوا یې ژوند ګواښلی سي. د اروزګان ګڼ مشران په دې باور دي چې ښایي د لاندې دود هم له پخوانۍ زمانو راهیسې په دې خاطر پاتوي چې کورنۍ د ژمي په سړه هوا کې د کافي خوړو لپاره غوښه ولري، ځکه په ژمي کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې سابه او ترکاري نه پیدا کیږي. که څه هم په ژمي کې د اروزګان په ګڼو سیمو کې د خوړو د کمی ستونزه لا هم پر ځای ده چې لاندې په پوره کولو کې مرسته کولای سي، خو پر دې سربیره لاندې دلته اوس د خلکو د دود او ټولنیز ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. یو شمیر کسان له پسرلي او دوبي څخه په کورونو کې د راتلونکي ژمي لپاره پسونه ساتي. د اروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست فرهنګي امیر غلام نبی الفات راته په دې ولایت کې د لاندې د دود په اړه وویل.
او دا پسونه زموږ سیمه چې ده یخه هوا لري، په ژمي کې ښه میلمستیاوې هم سره کولی چې په پلانکي کلي کې مسجد کې لاندې حلال شوي دي، د انتپاک یو وسیله به وه. او دغه غوښې به بیا وچې کړلې، د دغه ژمي درې میاشتې به دوی دغه وچې غوښې پخولې، ځکه چې په سړه هوا کې دغه وچې غوښې او د چاغ پسه غوښې ډېرې ګټورې دي. نو زموږ ستاسې روزګانیان ورسره عادت دي، دا دود په خوا څخه پاتې دی، نو اوس هم د دغه دود رواج لري.
یو شمیر روزګانیان بیا وایي چې جګړو او نامنو یې د لاندې له دود څخه هغه پخوانی خوندونه لوټلي دي. 15 کلن محمد رسول چې دوه پسونه یې د لاندې لپاره ساتلی دي راته وویل
پخوا خو در دغه خوشحالي ورته قراري و د امنیت خلک په قرار ژوند یې سم، اوس په ژوند په څوک نه پوهېږي چې کم ژوند دی سره کم ګال دی څه ده اللهلوي ولکه د مور په دا وطن کې ورته سود اللهلوي اوس دغه مو په خدای کړی څو هلته به شپې تېرې کړو خو به زه خپل په لاړم.
په اروزګان سربیره په ژمي کې د لاندې کول د افغانستان د هغه ګڼو کلیوالو سیمو دود هم دی چې ژمی یې سوړ او خلک پکښې کې د غوښو د رانیولو لپاره هر وخت کسابۍ ته لاسرسی نه لري.
نن د دسمبر 3 د معلولینو لنړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي شاوخوا 1 میلیون وګړي په دې هیواد کې معلول دي چې د ستونزو د هواري لپاره یې په دې وروستیو کې یوه نوې ستراتیژي جوړه شوې ده. په دې ستراتیژي کې د دوی د زده کړو له دوی سره د مرستې او د حرفوي زده کړو امکانات شامل دي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی دوه شپېته کلن عبدالشکور وایي پنځه اولادونه یې معلول دي او ټولې سهار ښوونځي ته رسولي او د رخصتۍ پر مهال بیرته کور ته رارسولي دي. دی وایي څلورو اولادونه یې اوس ښوونځي خلاص کړي، خو یو معلول زوی اوس هم په ډېرې سختۍ ښوونځي ته بیایي او غرمه یې بیرته کور ته رارسوي.
زما زوی عبدالبصیر نوم لري، په دولسم ټولګی کې ده، په مکتب ته کوچنی ورور رارسوي و پس دوباره کوچنی ورور په مصروفیت شوي د مور راولي یا زه راولم یو نابینا ته په مکتب په ټولګی کې ورسوي، بیا دوباره په کور ته ورسوي. څنګه تکلیف ده که نه ده؟
دی وایي معلول اولادونو ته په ښوونځي یا ښوونځي ته د رسولو په برخه کې د حکومت لخوا هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه شازیه وایي زده کړو ته ډېره لیواله وه، خو معلولیت ترې بې برخې کړه. دا هغه مهال معلوله شوه چې پر کور یې توغندی ولګېد. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د ښځو، نارینهو، نجونو او هلکانو په ګډون څه باندې یو میلیون معلولین شته. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي د کابل په ښوونځیو کې معلولینو ماشومانو ته د زده کړو او چاپیریال ځانګړي پروګرامونه نشته او په لرې پرتو سیمو کې دا ستونزه د لویو ښارونو د ښوونځیو په پرتله څو برابره ډېره ده. له همدې له امله په خبره یې په لسګونو زره معلول ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د حکومت ترڅنګ یو شمیر کورني او بهرني بنسټونه هم شته چې معلولو نجونو او هلکانو ته د خدمتونو رسولو په برخو کې کار کوي. یو له دغو بنسټونو د آشیانې په نوم مؤسسه ده چې هڅه کوي معلول کارګر ماشومان د دې جوګه کړي چې په ښوونځیو کې شامل شي. د دغه بنسټ مسؤول محمد یوسف نوابی ازادي راډیو ته وویل په 2013 کال کې دوی د معلولو نجونو او هلکانو لپاره یو لړ پروګرامونه لرل، خو د بودیجې د نشتوالي او د بهرنیو مؤسسو د مالی ملاتړ د بندېدو له امله دغه پروګرام دوام ونه کړ.
موږ د 2013 کال نه مخکې یو پروګرام د معلولو ماشومانو د رغونې لپاره درلوده. هغه ماشومان چې روحي او رواني تکلیف ولري او یا ذهني کمزورتیا ولري، تقریبا موږ د 450 په شاوخوا کې ماشومان راجستر درلودل چې په هغه کې یو تعداد د ښوونځي شمولیت شول او یو تعداد هغه حالت ته ورسېدل چې هغه په خپل ورځني مشکلات حل کړی شي. خو له بده مرغه دغه پروژه چا حمایت نه کړله، اوس هغه پروګرام نه لرو.
خاغلی نوابی وویل له معلولو ماشومانو سره کار کول فنی پرسونل او ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري، خو په افغانستان کې تر اوسه دغه امکانات په نشت حساب دي. د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو اداره وایي د ړندو یا نابینایانو او کڼو یا نه اورېدونکو زده کوونکو لپاره د هیواد په کچه 14 فعال ښوونځي شته، خو د دوی په خبره فزیکي معلولو زده کوونکو ته له روغ زده کوونکو سره یو ځای ښوونه او زده کړه کیږي. د دغه ادارې د نابینایانو د ښوونځیو عمومي مدیر نصیر امیری ازادي راډیو ته وویل
فزیکي معلولینو ته په معارف کې دوی ته څه محدودیت نشته، دوی کولی شي د نورو شاګردانو په څنګ کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. فزیکي معلولینو ته کوشش دا کړله چې په اول منزل کې دوی ته صنفونه آماده کړو، خو دوی ته ځانګړي صنفونه نشته.
خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د ټولو معلولینو لپاره د نړیوالو مؤسسو او ملي بنسټونو په همغږۍ یوه لس کلنه ستراتیژي جوړه کړې چې د معلولو ماشومانو لپاره پکې د زده کړو ځانګړو ټولګیو، د حرفې د زده کړو، د ویلچرونو د کارولو او د دوی له کورنیو سره مالی مرستې په پام کې نیول شوې دي. د دغه وزارت ویاند ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې مالګس لرونکو وګړو په خاصه توګه هغه معلولو ماشومانو ته چې هغوی مکاتبو، تعلیمي او تحصیلي فرصتونو څخه محروم دي خاصه توجه شوې. ټول مکاتب، ټول پوهنتونونه او ټولې ادارې مکلفیت لري چې دوی ته د لاسرسي په هکله د رام، لفټ او خاصو نښو نښانو فرصتونه رامنځته کړي. حسي معلولین هم په دې کې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د نامنیو، د ټولنې د ناوړه دودونو، بې وزلیو، مهاجرتونو او داشان نورو ناخوالو له امله څه باندې 3.5 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته ساسو څوره رسیدلې سمې سونه. عزیز زابلی لزنجیر علی که خدای خبر چه د سولی پر اجنډا و خبری څومره دوام وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان لوا مالی کلی دی ترجم مخکې باید حکومت د احتمالي پیښو لپاره تدابیر ونیسي. کریم شیدا د غزنی له مقوره لیکلی دی له معلولینو سره ښه چلند د هر فرد مسؤلیت دی. اقرا عثماني له زابل لیکلی دی په زابل کې ډیر خلک چاغ پسونه د لاندې لپاره ساتي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی هیله ده چې د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اور بند شي. وړاندې لاسجی راډیو د مخکښو ښځو پروګرام اوریدلی شئ، خو اوس 12:30 دقیقې د لنډ خبرونو له اسدالله الدین څخه.
پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ هوکړې هر کله کړې او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی. پرون دوه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچانو تایید کړ چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقه ته رسیدلې دي. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیرو لراکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز وکړه، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې دا اډې کوم دي او تر کله به په افغانستان کې فعال وي. د ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لارې د لومړي ځل لپاره په ازمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په هرات کې چارواکو وویل چې په دې اورګاډي کې 500 ټنه سیمنٹ افغانستان ته انتقال شول. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې یا اترا وایي د روزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دغه ولایت کې د اترا مسولینو ویلي چې دغه لته دوی د فعالیتونو لپاره کار کړي، خو بیرته یې تر یو حده مخنیول شوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کوویډ 19 ناروغي له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر له 100,000 کسانو واوخت. بلورته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر کړی چې سر له راتلونکو نه په پراخه کچه د کورونا وایروس واکسین تطبیق کړي.
د مخکښ شوزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو دوی مخکښ مېرمنې چې د افغانستان په سطحه پیژندل شوی سیری دي مېلمنې دي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله وي او همدارس د خبرونې تر پایه پورې را سره پات شي. درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخی خزی خبرونه ده او ز وګما جبر خيله تاسو وړاندې کوم. ما سره دوی میلمنې د خبرونه کې ایوا اغلی او سی اندړ او بل هم ظریفه غفاری چې دوی دواړه میلمنې به هم ستاسو پوښتنو ته جوابونه ووي او هم به په سر کې د ځان په اړه لګ معلومات تاسو ته درکړي. مګ سره هم د اوس اغلی اندړ په کرخه ده. اغلی اندړ خبرونه ته خراغ لاس.
السلام علیکم. مننه کور ودان تاسو خوشاله او سوکاله اوسئ.
خوشاله یو چې لا تاسو سره یو په خبرونه کې زمګ اوریدونکو به هم لا تاسو نه خپل پښتني ولري، خو په سر کې کا بیا هم هوسی اندړ اوریدونکو ته یو څه په خپل ور وپیژني.
زمانو مو سه اندړ غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو يم او در تحصیلات مې لیسانس دوره په پانتون کابل ساینس فانزی او ماستری می په پیام نور پانتون کې اخیسته ده په دولتي مدیریت کې او خصوصي سکتور کې کار کوم. و د سویم درې اولادونه لرم.
بله ډیر ښه. اوس نو د اوریدونکو یو څه نور پیژند گلوی هم له تاسو سره پیدا شول. دوی به له تاسو نه پوښتنه ولري. را به شو تاسو اوسنۍ کارونو ته په څه باندې بوخته یاستي اوس مهال؟
زه اوس مهال په خصوصي سکتور کې هم د افغانستان د بین المللي تجارت د خونو مدیریت غړی یم. په څنګه کې ځان ته یو خدماتي لرم چې په تعلیم تربیه برخه کې کار کوي. یو مکتب یا یو ورکتون دا پندو کې مصروف یم له ماشومان سره.
بله ډیر ښه. د دغه تعلیمي مرکز راته وایست چې څنګه تاسو ته انګیزه پیدا شوله چې د یو رسمي دندې تر څنګ تاسو ځان ته بل دنده شخصي دنده هم ولرئ، او څنګه دا راته وایست چې رسیدګي کولای شي ورته که نه نور خلک هم نور کسان هم در سره شته؟
انګیزه خو په دې پیدا شو چې زه له پخوانه مې د تجارت او سوداګرۍ ته شوق درلود. د دې تجارتونو او سوداګرۍ مې تجربه کړو. په مختلفو برخو کې مې کار وکړو، له صنایع دستي سوزندوزي تر واردات صادرات او تر دې کارونه مې وکړو. خلاص خو مې ولیدل چې موفق پکې ونه اوسېدم، یعنی ګټه یې ونه کړه او تاوان ته تاوان راغله. بیا بل اخر فکر مې وکړ چې په دغه خاص زماني مقطع کې چې هم ثواب سي او هم خورما همدغه چې خپل مسلک کې
بله
تربیه که کار رو کم او وارکتون می جور کرو یا اکادمی می ده ماشمان رو دروزن در رسول بلاد ده ماشمان رو دروزنی اکادمی می جور کرو چه وارکتون رو یا روستا اقا مکتب تقاس و یا متوسط مکتب و یا وارکتون ده او بل دلیل ده و چه وبزما شوق دیست و چه ده افغانستان نخوال یا مشکلات و سوزی می چونی دل در ازان سر ازا فکر تول چه در جامعه بلا کم زین اصلاح و بالاخره پده نتیجه و که مون په تعلیم تربیه کې کوشش ډیر وکړو او خپل ډیر انرژي په معارف کې مصرف کړو شاید راتلونکي خپل وطن ته خپل وطندارانو ته یو شی پرېږدو میراث پرېږدو او دوهم انګیزه یې همدا وه چې هدف د مکتب د ایجادولو یو خو دا وه چې زما شوق تجارت و دوهم دا چې تعلیم تربیت همه چه ما خواهد کرده هدف داوه چه دا جامعه باید لوزای نانه یوزای نباید اسلاسی او دا اولاد که وطن بندی سرمایه گذاری وکو ترسو چه دا افغانستان راستیم که سر رو خانه سیم.
بله پا دی عرب بیا پختنی اول رو چه پا دغه مرکز که تاسی سر چون انجونی پا کار بندی بختی دی البته چون کارمندان انجونی یا خزی لره او چون پا تعلیمی مرکز که لتاسی سر زدکریالان یا زدکون که انجونی دی. خو اول بدی پختنی تراشو چه تعلیمی دوره مو کمزی که پای تراسه ولی ده او چنگه لکه اوز چه دنجونو پا ورانده بازی ستونزی دی ده تعلیم پلاره که هغه ستونزی ستاسی پلاره که هم وی؟
ولی ما جوان دیر تاریخی او هم دیر جنجالی او لکراونو ندک جوان دو زکر چه زه خوب په کوچې نه ابتدایي دوره کې ډېر آرام او سوکاله ژوند مې درلود. ښه کاروبار پلار مې صاحبمنصب و، مور مې ډاکټره وه او ښه اقتصادي وضعیت نه برخوردار و. او تر اتم نهم صنفه پورې زه ما په رابدلخي مکتب کې درس ویلې ده نه او ډېر ښه مخکې ولاړم. پس له هغې نو شرایط بدلون پیدا کړ او خدای وبښې زما مور مړه شوه او په هغې نه وروسته زما واده سو. یعنې زه په نهم صنف کې وم چې زما واده سو، څوارلس کلان هم پوره وم یا نه وم. او درس تعلیم هم داسې نیمکله راڅخه پاتې سو، مګر خوشبختانه د کورنۍ زما پلار د خدای وبښې ډېر علاقه او شوق چې د تحصیل سره درلوده او سره له دې چې زه په یو اطرافي کورنۍ کې واده وم خسرخیل چندان شوق د دې نه درلوده چې زه تعلیم هم وکړم. خو زما د ژوند ملګری هغه هم علاقه درلوده چې زه باید درس تکمیل کړم او د دوی په مرسته زه په دې وتوانېدم چې لسم یولسم دولسم صنف پاولداری ولولم. یعنی کله چې زه لسم صنف ته راغلم یا زوی می پیدا و د نهم صنف په آخر کې د لسم صنف په آخر کې دولسم نه چې فارغېدم دوهم زوی می پیدا و. بیا له هغې نه وروسته چې اقتصادي مشکلات و ستونزې و جنجالونه نو بیا ولاړم وظیفه می واخیست. ریاست مبارزه با سواد آموزی که معلم هستم یو کال می هلته کار وکړه. بیا له هغې ځای نه ولاړم ساختمانی سپینغر ته د وزارت آب و برق او تصدی و هلته د مامور کارمند په صفت اداري کارمند په صفت مقرر شوم او څلور کاله تقریبا وقفه زما د تحصیل او زما د فراغت سره و. او لومړی ځل مې چې امتحان ورکړو پوهنتون ته کامیاب شوم، خو مشکلات فامیلي اقتصادي جنجالونه او اولادداري مخصوصا چې یو ماشوم مې په غېږ کې و یو مې په ناس وه نو نه کېده چې زه تحصیل ته ادامه ورکړم. نو کار مې وکړه. بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا دوباره ولاړم پوهنتون ته مې امتحان ورکړه او ساینس پوهنتون ته کامیابه شوم. ناخوالې خو همدا وه چې زما شوق ساینس سره هېڅ نه و. نه هماغه وخت زما شوق دا و چې زه ژورنالیزم ولولم. ژورنالیزم پوهنځی نه وای افتتاح شوی و مګر متاسفانه کورنۍ موافقه ونه کړه چې که ژورنالیزم وایي هېڅ مه وایه کینه په کور کې. نو بیا مجبور شوم ساینس ولولم. ساینس ته بیا زما علاقه ریاضي دپارتمنت سره و. ډېر مې علاقه درلوده چې ریاضي رشته ووایم مګر بیا هم کورنۍ همکاري ونه کړه. مشکلات و ویل دا ریاضي سخت ده
ستا د درسونو په مینځ کې څلور پنځه کاله فاصله ده که زور د ونه رس وستلو کیدای شي چې بیا په کور کې خوږتنګي وکړي. نو بهتره دا ده چې دا بیولوژي ووایې چې اسانه ده او په خپله یې زوې مسؤلیت یې په ستا په غاړه ده، کورس مور ته بیا ضرورت نه لري. نو مجبور شوم خلاف د شوق بیولوژي کیمیا بیولوژي مې ولوستل، بیا له دې ځای نه چې فارغ لا نه وم نه هم دریم یا دریم صنف کې وم پوهنتون، چې دا دریم زوی مې پیدا شو یعنی فاکولته مې په ولداري ولوستل. خو په ډېر ستونزو او مشکلات خاوند مې مسکر و، خو مقصد فاکولته مې ولوستل، مګر تنبل شاګرد نه وم. استادان راس خرابېدي اوري دا خبرونه حتما زمونږ استادان اوري. پوهنتون مې په درجه کې نه ده لوستلی، تنبل شاګرد نه وم.
بلې اغلې اندړ، بیا به له تاسې نه دا پوښتنه هم ولرو چې څنګه مو پرته د دې نه چې ستاسې درسونه تکمیل شي واده ته زړه ښه کړ، خو اول به اغلې غفاری راواخلو. موږ سره اغلې ظریفه غفاری د میدان وردګو ښارواله په کرخه ده. اغلې غفاری ښه راغلست.
سلامونه، ورځ خیر تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو
ته. وعلیکم السلام، خوشاله یو چې له تاسې سره یو. اغلې غفاری، په لنډو کې خپل ځان کته هم له تاسې ستاسي له نوم سره خلک ډیر زیات آشنا دي، خو بیا به هم ستاسي د زده کړو په اړه باندې نه پويږي، کله چې تاسو خپل ورته وایاست.
ډیر زیات مننه ظریفه غفاری، ما د میدان وردګ ولایت تک ولسوالی دوران خیلو کلی اصلي اوسیدونکو. زه مې په کابل کې شوی او درسونه مې هم تر دولسم تر اووم صنف په کابل کې ویلي، او تر دولسم نه بیا پکتیا کې فارغه شوی.
بله،
د ځینو شته خدای بخښلي پلار جان مې پکتیا ولایت ته وظیفه ترانسفر شو، نو ما هلته مکتب نه فارغه شوم. کانکور ازموینه کې حقوق پوهنځی ته کامیابه شوم، مګر هغه یو لس ستونزې چې وي دا غله کبله ما ونه شوی کړی ادامه ورکوم، ځکه چې لیلیا نه لرلو پانتو. نو پاندې اساس تقریبا د شپږ اووه میاشتو تحصیلي دورې زنګ سره د تحصیلاتو عالیه لوړو زده کړو وزارت د وظیفه فوق العاده امر باندې هندوستان هیواد ته لاړم، او هلته مې لیسانس او ماستری دواړه ووي، او دواړه مې د اقتصاد په رشته کې ویلي. د دې سربیره یو این جی او لرم، یو رادیو سټیشن لرم، او شخصي سرمایه گذاری، او تر څنګ د ګڼو شخصي او غیر انتفاعي او غیر دولتي ادارو سره د کار تر څنګ د یو ایتایت سره او نورو ادارو سره پانه پیارتی سره، او تر څنګ د ځوانانو پارلمان غړی پاتې شوی یم او کار مې کړی. او اوس مهال هم د میدان وردګو ولایت لمرنۍ ښځینه ښاروالۍ پاتې فعالیت کوم.
بله ډېر ښه، دغه وروستۍ خبرې باندې به یو څه تمرکز وکړو. اغلی غفاری، څنګه په افغانستان غوندې دودیز هیواد کې مو ښاروالۍ ته زړه ښه کړ چې تاسې د یو ولایت ښارواله شئ؟
میدان وردګ ولایت ته لدی تقریبا شپږ کاله شاوخوا کېږي تګ راتګ لرم او کار کوم دلته په ساحه. نو په دغه لړ کې د ښار ډېر هغه شیان چې شتون لري ماته غیر معیاري او ډېر اب نارمل ښکارېدل، او تل به مې ځان سره ویلې چې هغه له خپل شخصي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې سره هڅه مو کولو چې د یو تغییر لپاره ښار دننه کار وکړو، که هغه د راډیو له لارې و که د انجو او هم که نورو مدني او ټولنیز فعالیتونو له لارې مې. خو کله چې هغه دغه بستونه د ښاروالۍ ریاست اعلان ته لاړم،
بله،
دغه وخت کې زما لپاره یعنی تل د ژوند لوړو زده کړو نه وروسته د ژوند لپاره هدف همدا پاتې شوی و چې هڅه مې کولو چې په شخصي سرمایه ګذاری او دغه نور ټولنیزو کاروبارونو په دې شیانو باندې فوکس وکم. دولت لپاره په دولتي چوکاټ کې د کار لپاره هیڅ نوه مشخص پلان مې نه درلود. خو کله چې دغه بس اعلان ته لاړه، بسونه اعلان ته لاړه، او زما یو شمیر دوستان همکاران او څنګه د کورنۍ غړي دوی ټول لکه څنګه چې زما په غزین نظریات او موضوعاتو باندې دوی طرحو باندې دوی خبر ول نو دوی ټول راته د همدغه بس لپاره د ازموینې او د پروسې د ګډون مشورې راکړي نو بلاخره تقریبا زړه نازړه په دې چې یعنی زما هیڅ پلان نه و چې دولت دننه دولت چوکاټ کار وکړم او تر څنګ یو لړ ستونزې او مشکلات چې هغه ولایت میدان وردګ ولایت کې دی لکه میدان او وردګ لاندې لکه ځینې نور ستونزې چې په ښار کې ډېرې لویې وي خصوص د ځمکو د مافیا موضوع د عوایدو مافیایي ستونزې دغه ټول موضوعات یعنی داسې کړی وم چې کلک هغه مې نه لرلو یعنی داسې یو څه چې کوشي او که ونه شي ما ته هېڅ فرق نه درلو خو کله چې امتحان مې ورکړه او طرحه مې سبمیټ کړه طرحه مې هم لوړې نمرې واخیستې امتحان مې چې هم لوړې نمرې مې واخیستلې او بالاخره د یو یو دې پروسې تقریبا څلور پنځه میاشتې پروسې په پای کې د چاروالي په صفت احکام مې د ریاست جمهورینا د ریاست جمهورتین ته صادر شو چې د هغې نه وروسته بیا ټول دوستان وطنوال په سیزیان کې دي شاوخوا نه میاشتې د همغه یو له ستونزو له کبله چې د پروسې په پیل کې زړه نازړه وم دې شي ته لکه د میدان او وردګو ستونزې یوه ښځه څنګه کولی شي چې یو تخنیکي اداره ران شي دغه ټول او د ښځو په شتون او د ښځو په ظرفیت د ښځو په هغه استعداد او وړتیا بې باوري په سیمه کې د دې سبب شاوخوا نه میاشتې د ادارې تمارکي نه شم او یو ګڼ شمېر خلک په هغه کې د ځمکو مافیا او په سیمه کې مافیایي کړۍ او ځینې نور زورواکي او بالخصوص د میرمنو په وړتیا او شته بې باور ولس راپاسېدل او شاوخوا نه میاشتې پرې نه خودم دفتر ته معرفي شم او ستونزې را ولاړې کړي مظاهرې او ځینې ناندرۍ بلاخره پس له نهو میاشتو ما وشوی کولی چې دنده پیل کړم د اووه نویم کال بوت میاشت کې ما رسمي دنده پیل کړه او اووه نویم کال سرطان یا چنګاښ میاشت کې زه معرفي شوم د ښاروال په صفت خو په ځنډ سره دنده مې پیل کړه
بلې اغلی غفاری تاسې نه میاشتې کار ته پرې نه خودل شوی بعد له نه میاشتو تاسې کار شروع کړ د دغه نه میاشتو په اوګدو کې تاسې څه فکر کاوه تاسې په دې باندې ډاډه وای کنه متردده وای چې تاسې به حل ته پرې خودل شي ک څنګه یعنی تاسې هیله څو فیصد و
باور وکړئ ټول همکاران دوستان وطنوال شاهدان دي چې حتی سیمیز او ارګانونو خپلواک اداره رسمی فیسبوکی اعلامیه ای ورکه چې مونږ ظریفه غفاری بل چی دی لیگو دلته یې نه معرفي کوو حتی ډیر نږدې دوستان خپلوان د کورنۍ غړي حتی د بخیلی پلارجان مې بې باور په دی یعنی بې باور و چې زه به هلته وشم کولی دنده پیل کړم خو ما هیڅکله هم د انګریزانو خبره ګیب اپ ونه کړه تسلیم نه شوم ورته او تل زما هغه همدا و چې که یو ورځ هم وی زه هم دنده په دولت کې یو ورځ دنده هم په دولت کې وکم نو زه به د ښاروالۍ په صفت په هغه ولایت کې کوم دا زما لپاره یو ټارګټ وو ځکه چې ما ته هغه ستونزې معلوم وې زه پوهېدم په څه باندې څه چې سکرین ته راتلل څه چې ولس ته په صحنه راوته هغه بل څه وو خو اصل څه چې وو هغه بل شی وو څه چې یعنی ما سره ولس زه نه درلود زه پوه وم چې که چیرې زه دنده پیل کړم نو زه به ډېره هوسا اوسېږم او دغه ټولې ستونزې به هم په خپله حل شي او همدغسې وشو هم او خوشبختانه د ولسونو په ملاتړ او په همغږي تر ننه پورې دغه پوت میاشت کې نو تقریبا زما دوه کاله د کار پوره دوه نیم کم درې کاله د کار پوره کېږي د چنګاخ میاشتې په څلوېښتم راتلونکي کال درې کاله مې پوره کېږي د دندې نو په دغه موده کې خوشبختانه هغه ټول هڅه په همدې زما لخوا شوی چې
خدمات خورسو او د ولسن لخوا په ټوله معنا ملاتړ د دې سبب شوی چې زلا هم په مینې سره خپل دندې ته ادامه ورکړي.
بله ډیره زیاته مننه. اغلی اندړ، ستاسو د تعلیمي مرکز په اړه ما مخکې تاسو نه پوښتنه وکړله، خو بیا مو جواب وروسته ته پریښود. څونه ښځینه له تاسو سره دلته کار کوي، په کار بوخت دي، او ستاسو متعلمین یا زده کوونکي څو فیصد یا څو تنه ښځینه دي؟
زمونږ کارکوونکي شاوخوا ټول 50 نفر کېږي، له ډرایورانو ګارد او ټول پرسونل سره، چې په دې کې 80% زنانه دي، او دا ګارد او ډرایور دغه خلک چې ښځینه ورته نه پیدا کېږي یا هغه نارینه اجرا کوي. یعنی اکثر عمومي توګه زمونږ په مکتب کې نارینه نشته، په تعلیمي برخه کې، په تدریسي برخه کې، او په اداري چارو کې ټول زنانه دي. او شاګردان مختلط دي، شاګردان هم مونږ الکان لرو، هم انجونې لرو. خو متاسفانه خصوصي سکتور کې یو مشکل شته، همدغه چې خلک علاقه ډېر ښه کوي چې الکان مکتب خصوصي ته ولېږي، او په انجونو باندې دونه ډېر نه غواړي سرمایه ګذاري وکړي. مونږ داسې فامیلونه لرو چې لورانې دولتي مکتب ته لېږلي دي، او الکان زمانې شخصي خصوصي مکتب ته راولې ده. نو یو شانته ستونزه او مشکلات په دې برخه کې شته، یعنې کې سړي د شاګردانو د الکانو ډېر تر انجونو نظمو په مکتب کې.
بله، اوریدونکو په کرخه دي، مګ با یو اوریدونکو راوخلو او بعد لغینه به بیا د ټلیفون شمیره هم اعلان کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ښه خوري؟
په خیر اوسې. په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځای مړی کنيوله؟
نوم احمد همدرد او د لغمان کرغیو نه پاړی کا کین. یو سلام ملمنو ته، یو سلام د آزادې راډیو
کوله. وعلیکم السلام. مهرباني. پښتنه مو چاته متوجی ده او څه ده؟
پښتنه خو می باری سیب تا متوجه دا اول ورطا والد سیب تا بخنه غارم لخده نودی تا صبر غارم او دویا ما پختنه می تیدا دا خور جانی دا خودی را تحجیدو سر مخصده کانه او سوم را دا مطلب دیدی اقا پلان کتو دا او سوم را مثال خبری دا روحی پیشار سر مخصده دا یا کنکو دی دسی خوندو عظمت تواده ورده دا میرانه تا
بلی
او بس دغه پښتنه نه دا واده.
بله ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی غفاری ستاسو غږ اوري، مهرباني وکړئ. اغلی غفاری
همدرد ضرور ډیره زیاته مننه. بس خدای رضا دی د ټولو لاره همدرد. کله چې یعنی بس هغه فقط فردی و احساسی و عاطفی شي، دیوی لور په صفت واقعا ډیره زیاته در دیګم. کله چې وینم هغه غر شانتی پلار جان مینور را سره نشته، او یعنی ځای خالی دی دا، او دا واقعا دردونکی دی راته. خو کله چې دیو انسان په صفات، دیو مسلمان په صفات، او بیرته دیو افغان په صفات ټولنیز وضعیت او د حد ته ګورم، او هغه حد ته غل یعنی هر څه سنجوم، دا نو دې ځای ته رسیږي چې اول خو موږ ټول مسلمانان یو، یقین لرو چې د ټولو لار همدا دی، څوک مخته څوک شاته. او زما پلار جان شاید نیکبخت و، ډېر زیات نیکبخت و، چې په شهادت او ډېر پاک شهادت یې په نصیب شو تر څنګ یې، یعنی هېڅکله ولس ته، وطن ته، او حتی عامو خلکو ته هم، بیخي هغه ډېر عادي خلکو ته هم، په ټول عمر کې څومره چې زما په یاد دی، زه یې مشر لور یې منو، بد یې نه ورسولی وطن ته، ولس ته، خپل دندې ته ډېر صادق سړی پاتې شوی. نو ستاسو دعاګانې دې هغوی پروا باندې قبول او ډېره زیاته مننه یو ځل بیا ورو پاتې شو. زما د روحیې او زما د پلان موضوع،
بله
طبیعي دی، ځینې حادثې په ژوند کې داسې راځي چې هغه سنجول شوي پلانونه یا له ځنډ سره مخ کی، یا خنډ سره، او یا همدا چې ګډوډي. او زما په ژوند کې هم دغسې ډېرې حادثې راغلې، څو وارې په ما شخصي په ما باندې بریدونه وشول، او آخري ځل پلار جان مې له لاسه ورکړ، شهید شو. نو دغه طبیعي لکه هغه هغه لري، خپل تاثیرات لري، خو هیڅ یو دا شی هغه څه یو تاثیر یې نه دی لرلی، او په دې نه دی توانېدلی هیڅ یو حادثه چې زما قوی عزم قوی مرام او زما کلک هود ماتی زکه چه زما پلار زچ کلا شاروال اشوام او پلارجان می پی خبر شو کوته چه ننوتم سری راه خپل کو سنکی کیناست ماته ووی چې نورې زدغه د کرای کور کې اوسېږم موټر نه لرم هېڅ سم نه لرم حتی سبا ته زما د فاتحې او ختم هغه سرمایه هم ما سره همدا اوس په لاس کښې نه شته که چېرې په ما څه وشي نو خو مګر زه خفه نه یم ځکه چې ما خدمت کړی او تر څنګ یې لورې ځکه هره تیږه پورته کړې د هغه تیږې لاندې زما به یو شاګرد وي یا یو هغه کس به وي چې ما خیر ورته رسولی او تا ته به دعا وکړي ما ته به دعا وکړي دا یوازنی سرمایه دی چې زه یې لرم او له تا نه مې هیله دا دی چې همدغه سرمایه ولرې په ژوند کښې پیسو کور ژوند پسې مزه دي نو د پلارجان دغه نصیحت مې څه په غوږو کې دی او ما ته هم لومړیتوب زما دنده زما هدف او هغه ارمانونه او هیلې لري چې پلارجان مې لرلو او د هغه لپاره یعنی پلارجان مې په خپل وطن په خپل ولس په خپل درې رنګه ښایسته بیرغ او خپل ملي ارزښتونو باندې سر کېښود نو طبیعي دی زه هم د همغې پلار لور یمه ستونزې شته ناخوالې شته خو هېڅ څه به مونږ نه ماتوي ځکه چې که اوس هم مونږ ماتېږو نو حداقل راتلونکي نسلونو ته مطمئن یم چې ډېر زیات پړبو او له نورو نسلونو نه هم مونږ به ډېر زیات پړو
اغلی غفاری لکه څنګه چې تاسې د ډیر لوی درد او غم په ګاللو سره اوس هم خپل مورال نه دی بایللی هغو ښځو ته څه ویل غواړئ چې له حالاتو له امنیتي وضعیتونو له غم او درده دوی خپل مورال بایلي او د هر څه نه لاس په سر کیږي
باور وکړئ بیا یې وایم کله چې هغه احساسي او عاطفي برخې ته شو واقعا ډېره بده ضربه مې وخوړه د ژوند زما پلارجان زما لپاره یوازې پلار نه و هغه زما ملګری زما دوست زما انډیوال زما همراز یعنی داسې کس و چې باور وکړې تر اوس مهاله پورې داسې ورځې به راتله داسې وختونه به راتله چې آخر مور به مې ویلې چې کښېنئ ځکه چې زه به مخته وم پلارجان به مې راپسې منډې وهلې یعنی د کور دننه یعنی زمونږ رابطه دومره فرانکلی او صمیمی و چې له حده ډېر نو واقعا ما ته ډېره درنه هغه وه خو یوازې باور وکړئ دغه پېښه کله چې وشوه نو زه نه وم ساحه کښې کور کښې نه وم زه پلاره وم دندې نه پلارجان مې چې کله هلته ویشتل شوی بیا همسایګانو راغلی کور دروازه یې ټکولی مورجانه مې فقط ټیکری یې اخیستی او خلوت یې منډه یې کړی سړک ته او زما پلارجان یې پورته کړی په غېږ کې او همهلته موټر یې درولی زما مورجانه په خپله زما پلارجان یې شفخانې ته انتقال کړی نو کله چې په دغه شی باندې سوچ کوم چې زما مورجانه یعنی ډېره سخته ده دغه شی چې خپل د ژوند شریک په دغه حال کښې ته پورته کوي او دا هم ته نه غورځې ته نه لړزېږي ته نه ژاړې ته نه چیغې وهې ډېر قوي درېږي او هغه حالات کوشش کوي چې منیج کړي نو دغه شی چې کله زه ځان سره په هغه کښې کېږم او سوچ کوم نو چې کله زما مورجانه دا کار کوي نو زه خو یې باید وکړم
په لنډو کښې به د اغلی اندړ پیام هم راواخلو ځکه چې زموږ وخت په ختمېدو دی اغلی اندړ تاسې خپل پیام راته ووایاست ښځو ته څه پیام لرئ په خاصه توګه هغه ښځې چې د رواني سولې په اړه باندې متردده دي
زما پیام زما خویندو ته دا ده چې هېڅ تشویش مه کوئ د الله جل جلاله په مرسته انشاءالله هر څه به ښه شي په شرط د دې چې مونږ یو واحد نظر ولرو یو اتحاد ولرو او خپل وعدو او تعهدونو ته به یو لاس او یو موټی سو که یو لاس کېږو پاتې کېږو که نه یو ورکېږو
بله ډیره زیاته مننه له تاسې دواړو میلمنونه چې خپرونې کې مو راسره ګډون وکړ درنو اوریدونکو دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تاسې په مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه
پیواسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.